استان سپاس شما نوانده عزیز، بس برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو سات خبرونه د امان الله مرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان امنیتی ارګانونه وی چې ډیر ژر به د کندوز ولایت په بشپړه توګه د دولت د وسروال مخالفانو له فعالیتونو پاک کړي. دا هموري چې د غزنی امنیتی چارواکي وی د سر صلیب د نړیوال ټولنې د 15 افغان کارکونکو د مندلو لپاره تدابیر نیسي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
یک هیئت عالی رتبه نظامی افغان در حال
د تخنیکی ستونزې له امله اوس کولی شي چې د افغانستان او نړۍ پښتو خبرونه واوري. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سر صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د مندولو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بي پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي او د ملګرو ملتونو سره منشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. د خبرونو تفصیل. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سر صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د مندولو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. د سر صلیب 15 افغان کارکونکي د سه شنبه پر ورځ په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت د امنیت قومندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند، خو د زدو نقیز معلوماتو له مخې ویل کېږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولي دي.
اگر با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و دیگه که به واقع کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیزه نشه، ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم.
سرسلیب رویترز خبری آژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره تماسونه هم نیولی دي. بل لور ته سرسلیب وایي چې په غزنی کې خپل فعالیت بند کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بي پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګورډن پرون رویټرز خبرې آژانس ته ویل چې دا بي پیلوټ الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې پکې شدت موندلی دی فعالیت وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بي پیلوټ الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بي پیلوټ الوتکو اته سیستمونه او لږ تر لږه شپږ الوتکې ورکړي چې له لوړ ارتفاع دقیق فلمونه او عکسونه اخیستلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی. دا وایي په افغانستان کې کورنۍ بحران له حل لرې دی او د ثبات د ټینګښت امکان ستونزمن برېښي. موږ د داعش، طالبان او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکي خلک یې هدف دي اندېښنه لرو. موږ همداراز له دې هم اندېښنه لرو چې په ځینو مواردو کې د افغانستان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونه په بېساري ډول له ډېرې قوې کار اخیستی دی. ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته هم په دې وروستیو کې زیات تلفات اوښتي دي. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشري جنرال محمد فقیر کوي او پرون یې په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قومندان جنرال امیر ریاض سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د پاکستاني مطبوعاتو په حواله ویل کېږي چې دواړو خواوو د ګډ سرحدي سیمو د امنیت او ځینې نورو مهمو پوځي مسئلو په اړه خبرې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي کوي. دا سیالي په بنگلاديش کې د اسیا د شل اوریز کرکټ سیالیو لپاره د ګډون د غوراوي پترس کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډله ته خلو بغاړي غوره شوي او د بری امکان زیات دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او د لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریه د بحران د سوله ییز حل هڅې تهدیدوي. که څه هم د مونشن په وروستي نړیوال امنیتي کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریې د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخه نیولې ده. د ایران حکومت هنګري ته وړاندیز کړی دی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر به ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو آسیا هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې وکړه. علي اکبر صالحی ویل مونږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکي امکاناتو کار واخلو چې په هغې کې سوله ییزه اټومي انرژي هم شامل ده. صالحی څرګنده کړه چې له هنګری سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریئکټر طرحه جوړ کړي او وروسته 100 میگاواټو ته لوړ کړي. د صالحی په وینا په دې کچه ریئکټرونه په ټوله آسیا او افریقا کې ښه مارکیټ لري. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د سوویت له اساساتو سرغړونه کړې ده. پاپ ویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونه پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې به ډیر ژر تصفیوي عملیات پیلیږي او ټول ولایت به د دولت د وسلوالو مخالفانو له وجوده پاک شي. په روان خپرونه کې دا هم اوري چې د غزنی د امنیت قمندان وایي چې د سره صلیب د تختول شو 50 کارکونکو د لټون لپاره تدابیر نیسي، خو نوموړی وایي چې د کارکونکو امنیتي ځواکونو ته د خپل سفر او د خپل فعالیت په اړه خبر نه ورکړي.
دغه خلکو باید بشری مرستې کولې. د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید سړی ته سفر کړی وای.
د پنجشنبه په ورځ په مزار شریف کې د ملي دفاع وزارت لسګونو پخوانیو منصوبینو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیات هغه موضوع ده چې لږ توجه ورته شوې او له دې کار سره له فولکلوریکو کیسو سره مینه هم کمه شوې ده. د نورو ریپورټونو سربیره په ګوګل کې د پښتو ژبې د ورزیاتې دو پاړه په همدې خبرونه کې مرکه هم اوریدل شي.
په شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره یا لکه د چټاکې ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضرور دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولی شي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر 19 پروګرام اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. کندز ولایت ته د ملي دفاع وزارت همدارنګ د کورنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو سفر وکړ او دغلته امنیتي وضعیت له نږدې وکته. دغه چارواکو ژمنه کړه چې ډیر ژر به دا ولایت د افغان دولت د حکم د افغان دولت ضد مخالف وسلوالو له فعالیت پاک کړي. خو د کندز خلک شک لري وایي چې چارواکو تل داسې خبرې کړي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه له سیمې زمون همکار اجمل آریان رپورٹ لري.
د کورونوی چار وزارت امنیتی موین ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی، د ملي دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال محمد قدم شاه شهیم او د ملي امنیت عمومی ریاست ماوین لیو شمیر پوزی چارواکو سره کندز ولایت سفر کړی وو. دغه لوړپوړو چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی څو د دې ولایت امنیتی وضعیت څخه همدارنګه د امنیتي ځواکونو له جزو تامو څخه له نږدې لیدنه او څارنه وکړي. د کورونوی چار وزارت امنیتی موین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي د وینا پر مهال د کندز ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او ډیر ژر به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي څو د کندز کړېدلی ولس په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
ولی مکلفیت او مسؤلیت ما هاست که د مقابل هر پدیده شوم و بد و نامیمونی که بخوای از آرازی افغانستان استفاده کنه و مردم ما را با
چالش دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو امنیت وساتو او هغه کسان چې ستونزې جوړوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال قوتونه پوره چمتووالی لري چې د دښمن ورانکاره پلانونه شنډ کړي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد قدم شاه هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پلانونه چمتو شوي دي او په نږدې ورځو کې د کندز په کچه د وسلوالو طالبانو پر ضد ستر پوځي عملیات پیلیږي.
تمام عملیاتونه که تانوز انجام دهیم عملیاتهای شکل دی و عملیاتهای کشفی بوده، عملیاتهای اساسی تانوز در کندز انجام ندهیم. انشاءالله شما شاهد تصفیه کندز هستید.
دغه کوم عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي دا ټول کشفي عملیاتونه وو، خو تر اوسه پورې موږ په کندز کې اساسي او پراخ تصفیوي عملیات نه دی پیل کړی او نږدې ورځو کې په کندز کې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي، مرکزي حکومت، همدارنګه د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې او د وسلوالو طالبانو په شړلو کې ګرم بولي. وایي چې اوس مهال طالبانو په سیمه کې پراخ حضور موندلی دی او د خلکو ترمنځ یې ډېر نفوذ کړی دی. همدارنګه د بیکارو ځوانانو پر جلب و جذب بوخت دي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
کندوز حالات رو رامغه د پخوا په چیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. د ښار په یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه، په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختی روانه ده. خلاص
کاروبار په ټپه ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې پخوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راتلل، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
هغوی زیاتوي چې دا مړی زل نه دی چې لوړ پوړي چارواکي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، خو له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو او مرکزی حکومت ویلي وو چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پیلیږي، خو تر اوسه پورې دغو ویناو ته د عمل جامه نه ده اغوستل شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو دفاع وزارتونو چارواکي وایي چې ډېر ژر به ټول کندوز د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیت او شتون څخه پاک کړي. خو د کندوز خلک شک لري او وایي چې دولت ډېر ځل داسې ژمنې کړي دي خو بیا یې اقدام نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د سره صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وځنډول. دې کمیټې پرون په غزنی کې د خپلو 50 کارکوونکو د تختول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر غور کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه شنبه پورې تختول شوي دي. په همدې حال کې د غزنی امنیت قوماندانۍ وایي چې د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره تدابیر نیسي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکوونکو ته لاره نیولې وه او تښتولي دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت یې په نورو سیمو کې جاري ساتلی دی. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول سوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي: موږ د چهارشنبه په ورځ د خپلې ډلګۍ له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکوونکي ژوندي دي. د ایاز په وینا د غزنی له امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول سوي کسان راخوشي شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سره صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیت قمندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارته سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سره صلیب د کارکوونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر د سیمې ته تللي وو.
پنځه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالي و هغه ستلي و دوی په هم تل هلته په یو کلي کې چې په نامه د چاربی او اساسیات نومېږي دغه هغه راپورونه چې موږ ته تر اوسه مرساق نه دي خو له ساحې نه موږ ته زمونږ خپلو نفر را کړي دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک کړو تاسې سره همکاري وکړو او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول یعنې کوم تفاهم هم درلود دوی متاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده مقام د ولایت ده قمانداني د امنیت ده ریاست امنیت ملي ده که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عامل منفعه لپاره د دوی مرستې وي هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات په ادامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلي امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد نقیض معلومات رسیدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان ښایي طالبانو تښتولي او په واغس کې د رڼا خېلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ اطلاعات راورسېد دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي د رڼاخېل کلي ته چې د رڼاخېل کلي د واغز له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتره لرې ده هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین بعضې د پاکستانیانو د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز هغه ساحه صعب العبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي خو ګنده یې کړه چې د پیښې دقیق جزئیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې د ملي دفاع وزارت لسګونو پخوانیو منصوبینو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د دوی کلونو تنخواګانې نه دي ورکړي. له مزار شریف څخه پې زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زی رپورټ لري.
د ملي دفاع وزارت لسګونه تنو پخوانیو منصوبینو په دې حالت پر احتجاج لاس پورې کړ چې یاد وزارت ورته د 1300 او 1400 کلونو تنخواوې او حقونه نه ورکوي. د دفاع وزارت دا پخوانی منصوبین چې پکې کډری افسران مجاهدین او متقاعدین هم شامل دي د اعتراض په هدف د بلخ ولایتي شورا په مقر کې راټول شول او وایي چې د دفاع وزارت کابو 40000 کسانو ته باید خپل معاش او حقوق ورکړي. د یادو منصوبینو څو تنو یې پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کسان چې بي سرويشت دغه رقم لاړه خپل په کورو کې ناست نه دولت دی او ته معاش ورکړي نه پته په اردو کې نه پته چاو وکړه
موي جا په خاطر چې اومته چې حقوق سالای 84 به این طرف هیڅ تنقید شدن حقوق خود کسی عکس نکرده. ما دولت وحدت ملی خواهان همیستیم که تمام افسرانی که آمدن حقوق اینا برایشان پرداخته شود.
د دفاع وزارت د منصوبین ادعا لري چې د ولسمشر اشرف غنی امر هم لزان سره لدی تر څو خپل معاشونه ترلاسه کړي. خو د دفاع وزارت چارواکي د یادو منصوبینو د حقوق او امتیازاتو په ورکولو کې بے پامی کوي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم د یادو منصوبینو د شکایتونو د اوریدو په مقصد د احتجاج کوونکو د ډلې میانس ته حاضر شو او وعده یې ورکړه چې یادو ستونزو ته د رسیدګي په مقصد به دا مسله د جمهوری ریاست او د ملي دفاع وزارت سره شریک کړي. ښاغلی حدید یې پاړه وویل. د ولسمشری د وروستۍ مصوبې پر اساس باید دغه کسانو ته چې تنقیدي کسان دي د دفاع وزارت لخوا معاش ورکړل شي. دوی د دې په هدف چې خپل معاش ترلاسه کړي او د بلخ ولایتي شورا په مقر کې احتجاج ترسره کړل زهیر لرم چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. باید وویل شي چې د دې احتجاج کوونکو ترمنځ داسې کسان هم ول چې غوښتل یې بیرته د ملي دفاع وزارت سره دنده ترسره کړي خو شکایت لري چې یاد وزارت ورته د دوی د نظامی رتبو پر اساس امتیاز نه ورکوي. مجیب رحمان حبیب زئی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تا تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لونه د ماخم تر او بچو پرې پمنځنۍ سپا 1290 او اف ام 7.5 سپا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ماشوم ادبیات هغه موضوع ده چې لږه توجه ورته شوې ده او له دې کاره له فولکلوریکو کیسو سره مینه هم کمه شوې ده. خو له دې سره په دې ورسیو کې د کابل پوهنتونونو یو استاد هڅه کړې او ماشومانو ته د دې کیسو په لسګونو کتابونه چاپ کړي دي. د موضوع تفصیل له خان محمد سینا ورو.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه. باز یک دفعه مورچه آمد پای مو شکارچی.
د کوتر یا میگی که صد ماشومانو په ادبیاتو که مشهور ده او افغان ماشومان په ډیر مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون ازادي راډیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په حق له وویل
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 45 کتابونه په تېرې اوو میاشت کې زموږ چاپ شول. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکړو. اوسمهال موږ پر یوه دایرت المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 50,000 جلد دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړۍ خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ مؤسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کوچنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوچنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوچنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړې کړي. خو اطلاعاتو فرهنګ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته وویل
یعنی وقتی که برق نمی باشه در زیر صندلی که میشینیم بازگام قصه های افسانه
دی وویل کله چه برخنا نبی در صندلی لاندی چکینو ماشومانو تزین کسی وایو لکه بوزک چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داس نوره زکه چه لسی ریالونو سنه تر لاسه کبی
چیزی بردست نمیرن.
سربیره پر دی زین نور بنسطون همشته چه د ماشوم د ادبیاتو لپاره حسی کبی. لدې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د دوی د شعرونو سره د دې له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دوی والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کتاب که رسمکا داشته باشه خوشم را صحیح واضح واضح نمشته باشه رنگویزی باشه.
دو بل هاگه کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیری او پتیره هاگه چه خرنگونه ولری او واضح واضح لیکل شوی بی د کیسو کتابونه مخخیږي او رسم ولري
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیا ده. نیګین رها وایي چې د ماشوم ادبیاتو ته ډېره لږه پاملرنه کیږي او په کار ده چې حکومت د دغه فرهنګ ژوندي ساتلو ته جدي هڅې وکړي. د افغانستان خلک وایي چې له لومړي سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کا یې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لار موندنې په خاطر د جمعې له ورځې د سیالو ټیمونو سره د دریو لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې له اماراتو، عمان او هانګ کانګ سره دا سیالۍ مهم دي او لوبې ډلې ورته کافي تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغو سیالیو اهمیت په څه کې دی.
ډېر پور ارزښتترینه سیالۍ ده چون مونږ د آسیا کپ د غوروي پړاو کې لوبیږو او د مونږ لومړۍ سیالۍ به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبې په ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبې په ورځ باندې به د هانګ کانګ په خلاف وي. چون درې سیالۍ دي مونږ درې واړو کې ګټل اړین دي تر څو مونږ کولی شو د آسیا کپ هغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته مونږ لاره ومومو.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای شي چې د دغه سیالۍ څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبي به وګټي تر څو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دي، باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خواندار سره موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي؟ د تمرینی لوبو وروسته څومره دوی موافقه دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډله شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته یې پنځه تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې د ګجرات په خلاف. د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده او پرون سیدا د منګ ملي لوبډله بنگلاديش طرف ته دلې ده. نو عمومي معنا کدر ټایم په هر اړخیزه تیاریاں موږ ته زمينه ورته مسايده کړې دوه اړخیزه تیاریاں نیولې دي او پوره چمتو ده ان شاء الله رحمان صدغه غوړایي پړاونه به هم وزي او په آسیایي جام کې به هم دوی خزلي دي.
او دغه لوبي څو وخت پاتې رسیږي او بیرته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم څو وخت هیوا ته راستونسي؟
موږ لومړی سیالي سبا په 19 تاریخ ته، دویم په شلم ده، دریم په 22 ده. کچیرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته، آسیایي جام کې به تر شپږم دی مارچ پورې مصروف وو او بیا له هغه څخه وروسته زمونږ لومړۍ سیالۍ د نړیوال جام په 8 د مارچ د هندوستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی و چې د آسیا کپ د شلو اوریزو سیالیو لپاره د افغان ټیم د تمرینتي لوبو په اړه معلومات ورکول. د کلیو پراختیا وزیر کندهار ته سفر مهال د دې ولایت له خلکو سره ژمنه وکړه چې راتلونکي لمریز کال به په دې ولایت کې د 450 میلیون ډالر په ارزښت تر 50 میلیونه اضافه د بیا رغونې پروژې پیل کړي چې شاوخوا 23,000 کسانو ته به کار زمینه برابره کړي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار ښار ترڅنګ په 4 ولسوالیو تخته پل، جړی، پنجوایی او نیش کې یو شمیر پروګرامونه پیلوي چې شاوخوا 23,000 کسانو ته به پکښې کارونه پیدا شي. د وزیر په وینا په کندهار کې د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره شاوخوا 192 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې د پرمختیایي شوراګانو د لارې به د همدې سیمو په اقتصادي او زراعتي وده او له مارکیټ سره په نښلولو ولګول شي. د نوموړي په خبره د راتلونکي کال لپاره په کندهار کې 5,115 پروژې لري چې 45.2 میلیونه ډالر ورته ځانګړې شوي دي.
د پنځم کال لپاره موږ درو 5,500 پروژې او د دې لپاره درو 45.2 میلیونه ډالر پدې کې 14 میلیونه ډالر دی ارغنداب د پروژې او د ارغنداب پروژه مهمه پروژه
پاینې وخت کې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي چې کندهار په تیرو لسکلونو کې جګړو ډیر ځپلې او په شار او ولسوالۍ کې په متوازنه توګه پرمختیایي کارونه نه دي سوي. والی دغه راز زیاته کړې چې د ډیرو نامنو ولسوالۍ د ملي پیوستون د پروګرام بودیجه په بانک کې پرته ده او دغه راز په ځینو ولسوالۍ کې بیا د همدې پروګرام یوازې یو پړاو پلی سوی او یا اوس پکښې پلی کیږي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 او یا هم 0000422124 یاو یاو پینزه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري خو اوس لسنی می بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. په عین حال کې سره صلیب ادارې په غزنی کې خپل چارې ځنډولې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له یو شمېر مشرانو سره د سرحدي سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سره منشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند د ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. او د ایران حکومت هنګري ته وړاندیز کړی چې د هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر جوړ کړي چې په ټولو آسیایي هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي. د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون د سوری په بحران کې په خکیل خواو او هغو هیوادونو چې د هغوی ملاتړ کوي غږ وکړ چې له پوځي لارې د کامیابۍ د ترلاسه کولو فکر له ذهنه اخوا کړي او د سولې لپاره پر یو جوړجاړي کار وکړي. بان کی مون پرون د سازمان امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې د سوری په ځینې سیمو کې د جګړې شدت د سولې لپاره د دوی هڅو ته زیان رسولی شي. فرشته جلال سیف ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریه په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریه د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت د داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوې وه. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریه ته د بشري مرستو د رسولو، په دې هیواد کې د تشدد د کمولو، له تروریزم سره د مبارزې او په سوریه کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. لبله پروه په سوریه کې شکیل خواوي او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بان کی مون په وینا په سوریه کې د روان بحران له امله 2.5 لک کسان وژل سوي چې په دې اثر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهې ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن د میسورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15 نیټه بیا پیل شي. د میسورا پرون د سوریه یو شمېر سیمو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو لپاره د خپلو هڅو په اړه وویل. دا د ملګرو ملتونو د سوریه د حکومت او وسوال اپوزیشن لپاره یو سخت ازموینه وه. موږ غوښتل ثابت کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشاله یو چې دا بشري مرستې لږ تر لږه 2000 کسانو ته ورسېدې، نو دې پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو چې په سوریه کې هر وګړي ته که تر محاصرې لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ورورسېږو. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریه د حالاتو په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان تیاری څرګنده کړي چې د امریکا د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې سوریه ته پولیس ځواکونه واستوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په حنا
زه یم په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زوان فکر دیونی ز خبرونی درنو قدر مناوردونکو و سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلای کو خوخیو چی اوزل بیا د دې خبرونی د چمتو کول لاره مو خدمت ته حاضر شویو مونږ دیونی خبرونه د خوځ د پیزوت رضوان مدني فعالانو په ګډون چمتو کړي ده په دې خبرونه کې په دې بحث درو چې مدني فعالان او ځوانان د نوی خوانیز کار لپاره د نویو جذبیدونکو ماشومانو په بهیر کې به څه ونډه واخلي او همدارنګ دوی د خپل چاپیریال د سمسورتیا لپاره کوم تدابیر نیولې دي په دې خبرونه که با پدی هم خبری بوله رو چه که احیانم کمزوانان لسگری کانکور بی پایلی پاتکیگی دوی تا باید پسر دول دزدک رو ده دوام زمینی برابرشی زمک ده بحث گردنوال دادی مدنی فعالان فیض راغم خور نصیر احمد روخان سپین روان نوزای یعقوب جان ستوری اودش ازای پانتون ده اقتصاد پانزی استاد گلشا صبرای په پیل کې ټول ملمنو ته خراب لاست وایم زموږ د بحث سوال پوښتنه مدني فعال نصیر احمد روخان ته متوجه ده دا چې پراتون کو څوونه کې نوې خونیس خال پیلېږي د دې لپاره چې د شرایطو لرونکو ماشومان ملزده کړو پاتې نشي د هغوی لپاره مدني فعالان څه پروګرامونه لري
د دوستانو په اجازه مدني ټولنه ځوانان او د ټولنې نور مختلف نهادونه په ګډه مسؤلیت لري چې د ټولو هغو نویو ځوانانو سره چې سونو سال د ښوونځي د داخلېدو سره سمون خوري تشویق کاندي د دوی د کورنیو سره د فامیلونو سره له نږدې کار وشي دوی وهڅول شي چې ښوونځیو ته لاړ شي نه یوازې ښوونځیو ته لاړ شي بلکې د مدني ټولنې یو له مسؤلیتونو څخه دي چې په پراخه توګه د خوست په ولایت کې یو سراسري کمپاین په لار واشوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې د ښوونیز بهیر په کیفیت باندې په قیمت باندې نه بلکې په کیفیت باندې هم په خپل ځای تاثیرات پرېږدي مدني ټولنه کولی شي د دغه کمپاین څخه په استفادې سره د کورنۍ سره نږدې په ارتباط کې اوسیږي د ماشومانو د جلب جذب پروسه ګړندۍ شي په ټولو هغو ساحاتو کې چې اړتیاوې لیدل کېږي چې ښوونځي ایجاد شي یا نوي مخاطب ایجاد شي په هغو ساحاتو کې د پوهنې د ریاست سره ګډ کار وکړي سو هغوی وهڅوي چې په یادو ساحاتو کې د ماشومانو لپاره یا د نوي تنخوا ځوانانو لپاره ښوونځي ایجاد کړي او د بل اړخه مدني ټولنه دا مسؤلیت هم لري چې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې د ریاست په چوکاټ کې مختلف سکتورونه دي ته وهڅوي چې د دغه بهیر د لا پیاوړتیا او د کیفیت د بهبود لپاره په مشترکه توګه داسې هڅې په لار واچوي چې د کال په جریان کې په اړوندو ساحاتو کې د زده کوونکو د زده کړو بهیر کیفیت هم ورسره بهبود ومومي.
ښاغلی روخان، تر اوسه پورې مدني فعالان په دې مسایلو باندې دوی بحث کړی سره ناست دي یا څه پروګرامونه لري؟
په ډېرو مواردو کې شته، دغه بحثونه روان دي. دا نن ورځ هم چې موږ او تاسو کیسې کوو په خوست ولایت کې د خوشحال فکری بهیر په اډانه کې په همدغه موضوعاتو باندې بحث وشو چې سره کولای شو چې د ځوانانو د فکری بهیر د فکری غښتلتیا بیا په ټوله کې د ځوان کول د ښې ښوونې او روزنې لپاره د کومو میکانیزمونو او پرنسپونو کار اخیستی شو. دا هغه موضوعات دي چې په خوست کې مدني ټولنه وخت نه وخت ورباندې بحث کوي. ولې دا چې نوی کال مخ په رارسېدو دی او دا نوی کال سره جو ښوونیز کال پیلېږي، د مدني ټولنې مسؤلیتونه په دې رابطه باندې ډېر مشخص کېږي او دا باید ومنو چې مدني ټولنه په دغه برخه کې خپل له ځانه نوښتونه په ډاګه کړي. که چیرې مدني ټولنه هم د ځینو نورو نهادونو پر سیل لاستر ځنې کېني، د دې معنا او مفهوم دا دی چې موږ یو لوی نسل په لوی لاس سره د تباهۍ کندې ته ورټیل وهو. د دې هدف لپاره موږ ته اړتیا دا لیدل کېږي چې مدني ټولنه په مشترکه توګه د نورو نهادونو سره یو ځای په خوست ولایت کې د ښه ښوونیز کال د پیلېدو په موخه خپل د پروګرامونو فعالیتونه په لار واچي.
مننه کوم خاغلی روخان. رازو د خو شیخ زاید پانتون د اقتصاد پانزی استاد خاغلی ګوشا صدری نظر ته سره د چې خصوص په مختلفو سیمو کې مکتب او پانزی شته او څلانسه زموږ نوې نسل زده کړې ته لاسرسی لري، تاسو فکر کوئ چې اوس هم په مختلفو سیمو کې داسې ماشومان شته چې هغوی زده کړو ته لاسرسی ونه لري یا دوی د زده کړو پاتې دي؟
شک نشته چې علم په افغانستان کې په دې لسیزو کې چې کوم علاقمندي پیدا کړې ده په تیرو لسیزو کې اصلا وجود نه لرلو، بالخصوص زموږ د لوی پکتیا ساحه د تاریخ په اوږدو کې د علم نه ډېره لرې پاتې شوې ده. ایله اوس په دې لسیزه او نیمه لسیزه کې خلک په شعوري ډول دې ته آمده شوي دي چې خپل ماشومان مکاتبو ته ولګي. خو په دې کې شک نشته چې بعضې ساحې شته، هغه ساحې چې د مرکز نه ډېرې لرې پرتې دي، هغوی ته دولت چندان توجه نه کوي. په هغې کې داسې ځوانان مونږ لرو، ماشومان لرو چې هغوی مکاتبو ته لاسرسی نه لري. مثلا ډېرې داسې ساحې شته چې هلته هلته مکتب نشته، یا مکتب شته معلم نشته، یا معلم او مکتب دواړه شته ولې درسي لوازم نشته. نو مونږ داسې ساحې لرو، داسې ماشومان لرو، او په دې هیله چې ځوان کول مدني فعالان زموږ په شمول دوی د قومي مشرانو سره، د مساجدو د ملا امامانو سره، او د معرفت ریاست د مسؤلینو سره د ولایتي شورا په ګډون کښېني، دوی سره متواترې جلسې ولري، او دوی ذهنن دې ته آماده کړي چې خپل خدمات او خپل امکانات لري پرتو سیمو ته وغځي.
همدا خبره استاد لږ زیات وضاحت راکړي. معلومه خبره ده چې د ماشومان معرفي کول ښوونځي ته څومره مسؤلیت چې د حکومتي ادارو ده، د مسؤولو ادارو ده، د هغې د والدینو، د مور او پلار، د هغې د کلیوالو، د مشرانو، د خلکو هم ده. دا ونډه دوی باید څه رقم ترسره کړي او څه فکر کوئ دا رقمندي په خلکو کې شته دوی به خپل ماشومان وهڅوي چې ښوونځي ته ولاړ شي؟
ډېر شمېر داسې کورنۍ دي چې دوی د کمزوري اقتصاد له وجې خپلو ماشومانو ته دې امکانات نه لري چې مکاتبو ته ولګي. ولې په دوی باندې د خپل ژوند د تامینولو دپاره کور کې درنده کورونه پکې، هغه موږ ټول د دې شاهدان یو. نو دولت د یو مسؤول ارګان په حیث مجبور ده، مکلف ده، او دا مسؤلیت باید درکړي چې دوی هغه کورنیو ته مو مخکې یادونه وکړه چې لرې پرتې سیمې د دې ټولو واقعیتونو هنداره ده، دوی رسیدګي وکړي او هغو کورنیو سره چې اقتصادي کمزوري ولري ماشومانو ته یو ډول امکانات برابر کړي چې دوی مکاتبونه پوتې نه شي.
مننه کوم. رازم دا ځل مدري فعال خاغلي فیض الله غمخور ده، تاسو د استاذ بحث واورېده، دوی ویل چې زیات مکلفیت په دې ارتباط باندې د حکومت دی، خپله د قومي مشران، مدني فعالان، خپله د ماشومانو والدین او نور کسان چې تاثیر لري په کلي کې، په قوم کې، دوی څه کولی شي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې استاذ وویل، هم د استاد خبره تاییدوم. په خوست کې تقریبا 2 لک ماشومان چې عمر یې د زده کړو سره برابر دی، د زده کړو نه د دولت د ناغړۍ د لاسه د زده کړو نه پاتې دي. په خوست کې تقریبا 3 لک 60 زره، زموږ معلومات ده، 3 لک 60 زره شاګردان په زده کړو بوخت دي چې په دې کې 80 زره نجونې دي. یعنی که چېرته 80 زره نجونې د 2 لک 60 د 3 لک 60 زره نه منبع شي، 2 لک څومره نارینه شاګردان کېږي، دومره نجونو زده کوونکو ته هم ضرورت دی. په خوست کې 2 لک 40 زره نجونې باید زده کړه وکړي. خدای چې دولت په ډېرو ولسوالیو کې، په ډېرو کلو کې، حتی په مرکز کې نجونو ته دغه زمینه نه ده مساعده کړې، نه یې هغوی ته ښوونځي جوړ کړي دي، نه یې د هغوی په منځ کې د علماو کمپاین کړی دی، نه یې مدني ټولنې ته دا زمینه مساعده کړې ده. ځکه که چېرې مدني ټولنه فعالیت وکړي، مثلا په سپیره ولسوالۍ کې مونږ د خلکو نه وغواړو چې خپل نجونه ښوونځي ته ولګي، هلته دولت د نجونو لپاره ښوونځی نه لري. مونږ په یعقوبی ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو، مونږ په علیشر ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو، مونږ په مساخیلو کلاندر ولسوالیو کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو.
شاید د خوست د پوهنې ریاست یا هغه موسسات چې همکار دي د معارف د چوکاټ سره، هغوی دا وایي چې دلته لیوالتیا نشته، غوښتنه نشته، که نه دوی حاضر دي هر څوک حاضر دي چې نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي. نو دا کله چې دوی لیوالتیا ونه لري، نو یوازې تش ښوونځی به څه ګټه ولري؟
کاله مخکې دلته نارینه وو هم زده کړه نه کوله، هغه چا به چې زده کړه کوله هغه به د پیسو په بدل کې اخیستل کېدل، سړي هم ښوونځیو ته نه تلل، ماشومان یې نه لېږل. دا چې اوس ټول خلک حاضر دي، دولت زمینه نه ده مساعده کړې چې خلک نجونو ته ولېږي. د معرف وزارت یا په خپله د ولایتي ادارې د نغړۍ له امله په خوست کې تقریبا 2 لک شاګردان ته زده کړو نه پاتې دي. زمون غختنه دار چې معرف او وزارت او ولایت کې ریاست او ولایتي اداره دا ستونزې تفاهم وکړي کپام ونه شي نو دا د خصوصو د خلکو په حق کې لوی ظلم دی.
مننه کوم خاغر سپین روان نورزی، تاسو د غمخور صاحب خبري ورده، تاسو موافقه غمخور صاحب سره چې دلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې د دوی هغه پیند لونه چي خصوصا کم عمرې کې زده کړي وکړي، خو دوی لپاره د ښوونځیو امکانات نشته یا کافي توجه نشته؟
غمخور صاحب بحث وکړلو دا د خپل نظر د خوځ فکر کم کچېری دی چارواکو نه پختنه وشي موږ د چارواکو سره خبرې کړې دي، دومره امکانات چې نجونو ته په نظر کې نیول شوي دومره هلکان ته نه دي نیول شوي، ځکه په هر ښوونځي کې د دوی لپاره د تشویقي په تشویقي بڼه غوړي ورکول کېږي، نور خوراکي توکي ورکول کېږي، همدا ډول نور امکانات د دوی لپاره مهیا کېږي. خو دا چې زموږ که په سپینه وایو قومي مشران بعضې معلمین او د معرف بعضې چارواکي دا مفسد دي، دا د دېنه غلطه استفاده کوي، دا هغه بېله خبره ده. خو دولت خپل غاړه خلاصه کړې ده د نجونو لپاره ډېر امکانات برابر کړي په هر ولسوالۍ کې په هر کلي کې، حتی ما داسې کورونه لیدل دي چې مشخص صنفونه یې ورته ورکړي دي چې دوی یوازې شل جونې ورته پوره کړی شي، دوی صنفونه ورکړي دي، هغه ټول امکانات هم ورلیږي، معلم ته معاش هم ورته ورکوي، ټول امکانات ورته برابروي. خو دا چې خلک علاقه نه لري دا هم بیا هغه خبره هغو خبیرو یا مدني فعالینو ته متوجه کیږي چې دوی دا نیمګړتیا احساسولی شي یا سترګې پرې پټوي یا ځان ترې تیروي. که چیرې په دې برخه کې سمه تبلیغ وشي او د هغو خلکو چې دا د مدني ټولنې یو مسؤلیت هم دی د مفسدو کسانو لاسونه لنډ شي، زه فکر کوم هغه ګیله چې غمخور صاحب لري هغه به په کور کې دننه رفع شوی وي، نه د دولت د چارواکو په وجود کې.
مننه کوم. زموږ خوشبختي دا ده چې زموږ تاسو سره په نننی بحث کې یو قومي مشر ښاغلی شړی منګل هم ناست دی. ښاغلی شړی منګل، څنګه ده تاسو خو مسافرو کې او قلم در کې ګرځئ په خپلو کلي کې او په قوم کې په دا پراخه سیمه کې، هلته خلک لیوالتیا لري چې خپل نجونې ښوونځیو ته ولیږي؟
دا چې د چا په ملکونو نه توپانونه په کلو کلو کې راځي، د موږ په ملک نه توپان داسې یو دوه کله باد راځي، لکه پسرلی ته موږ ډیر خوشبینه وو چې پسرلی راشي ګلان ونتي، خو ګلان دې ته ونه رسیږي، هغه بیا ګلۍ وایي. دلته د موږ نتواني دا هغه ده چې د موږ مشران او موږ کوم سفمراتو ټول په ډلو تنظیمو وشل شوي دي، دلته موقع نشته، ممکن نه پیدا کیږي. یو بل دلته دولت کې هم دومره وړتیا نشته چې په هر ځای نه حاکمیت
راوړي. خپله شړای منګل، ما پوښتنه دا وه چې په مسافرو کې او قلندر کې چې تاسو کې ګرځي قومي مشر یې په جرګو مرکو کې کینې، هلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې نجونې سبق ووایي او هلته مکتب نشته؟
غواړي، غواړي، ځکه غواړي چې اوس خلک پوه شو او هوښیار شو، اوس په دې پیږي چې د مونږه ګټه په چش کې ده، په علم کې ده، په پوها کې ده، په دې دې په خاطر چې د خپل حق پیژنې دی، بل حق پیژنې، په دې کې د جنگ غړې نه وي، روې جنا دی بل حق هم نه طلبيږي او په چانه زیاته ترایم نه کیږي. د دې لپاره د مون په کلیو په کورو کې او په ولسونو کې ټول ته ضرورت دی چې د مون د جنو لپاره، د ماشومان لپاره ډیر مون تعلیمي مرکزونه ولرو.
تشکر کلیت او قوم ته زی داس سوچ ته چتا ته ویډیو چې زې مالونه دی ادا د کلیوالو نونه دی جونی دی، خو مکتب نه لري ته ریاست معرف نه غوښتنه او قبر چنه په غوښتنه او کچل ته پاندې جوړ چې داس سوچ ته
دا هو سمشته، دا هو سمشته، لکه د مسخل پولیسو لای کې په جوړ کوټ کې شته چې دوی ته مرکز جوړ شي او امنیتی تامین یو، او د مسخل پولیسو لای په بل برخه کې لکه غلان کې ورته دی 15 سیمه ده، په دې کې مرغا ده، مرغا کې دی 15 قوم نه پر او د پنځو کومونو مش کورونه دي، هغه کې موته په کراتو کراتو لې چې دا کړای شه ته، او داس نه چې په روتلونکو کې نور داس ماسوسي او چې موږ ټول سره کورونه وکړو، یو خو تعلیمي د مرکزونه دي او په څنګه نور همکاري هم سره غوړي دي خال چې سره وایي کې لکه د حياتي مرکزونه او داس نور مرکزونه پرمونه او موږ خلک ډېر ته خوشبينه یې ده.
مننه کوم. رازم مدنی فعال خاغلی یعقوب جان ستوری ده. خاغلی یعقوب جان ستوری بخصوص که معمولا څو ورځې وروسته عموما نهال شاری پیلیږي، د دې لپاره مدنی فعالانو څه طلبیر نیولی دي؟
د دې لپاره چې نیالګي د نیالګیو ایښودل د چاپیریال ساتنې لپاره یو مهم او اړین کار دی، زکا زمون پټولانه کې او پټوله سیما او پټوله نړۍ کې د چاپریال له ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. هر ورځ مونږ د مطبوعاتو څخه اورو چې په مختلفو هیوادونو کې او په مختلفو ښارونو کې د افغانستان په داخل کې هم هوا زیاته ککړه شوې ده. نو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د نیالګیو ایښودل یو ضروري کار دی. مدنی ټولنې او ځوانان د تل لپاره په دې فکر کې دي چې څنګه وکولی شي خلک ولسونه او کورنۍ دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې په خپلو ښارونو او پارکونو کې نیالګي کینوي. د تیرو کلونو په پرتله د سخت کال لپاره همدغه کمپاین په خوست کې د مدني فعالانو له لورې د پوهنتون د محصلینو له لورې د پوهنتون د ادارې له لورې د دې تر څنګ د ښاروالۍ چاپریال ساتنې او زراعت ریاستونو له لورې په ډېر ښه شان سره دغه کمپاین روان دی. او هر ورځ مونږ وینو چې نوي نوي کسان پیدا کیږي او دوی غواړي چې سلګونه نیالګي د خوست په مختلفو سیمو کې کینوي. د خوست د ښاروالۍ له ریاست سره په دې برخه کې ناسته درلوده او په خپله د ښاروالۍ ریاست ژمنه وکړه چې مونږ د څلور نوي د پنځه نوي کال لپاره په خپله بودیجه کې د چاپریال د سمسورتیا او سرسبزۍ لپاره مونږ بودیجه ترتیب کړې ده او له هغې څخه به ګټه واخلو چې د خوست په شهزاید پوهنتون کې د ادارې کمپلیکس په ساحه کې په تفریحي پارکونو کې او د ښار په اړوندو ځینو نورو شنو ساحو کې به دغه نیالګي کینول شي. نو د ټولنیز میډیا له لورې هم تبلیغ کیږي او ځوانان په کلیو قومونو کې هم په دغه کار باندې مصروفه دي چې خلک نیالګیو کینولو ته وهڅوي.
مننه کوم غمخور صاحب. تاسو د ښاغلي ستوري خبرې واورېدې. دا به ومنو چې واقعا مدني فعالانو په وروستیو کلونو کې نیالشانۍ کې فعاله برخه اخیستې ده. تېر کال دا ونډه ډېره بارزه او څرګنده وه، محسوسه وه. دلته ستونزه دا ده چې کله چې نیالګي کینوي نو نیالګي څومره کینولې چې لوی مسؤلیت ده یا مهمه مسله ده، د هغې پالل ډېر بارزښت دی. دا یوه ستونزه ده چې په تېرو لسو کلونو کې اوس ډېر لږو نیالګیو ثمره راوړې ده. څنګه کېدای شي دا هم مونږ نیالګي کینوو او هم مدني فعالان داسې یو خلکو داسې یوه انګیزه ورکړي، داسې یو فکر ورکړي چې هغوی خپل نیالګي وپالي تر هغې چې هغه ثمرې ته ورسیږي؟
تیر کال په خوست کې لکه څنګه چې تاسو وویل د مدني ټولنې قومونو شرکتونو او اتحادیو لخوا د نیالګیو د کمپاین لپاره پراخ کار وشو. تیر کال مونږ د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 15,000 نیالګي کینول شول او د نیالګیو د کینولو وروسته داسې تصمیم ونیول شول چې هر چا کوم نیالګی له منځه یووړ په بدل کې به یې 6,000 افغانۍ او یوه دانه ونه یا نیالګی به یې اخلي او هلته به یې کینوي. سږ کال مونږ عملا د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې یو چا یو نیالګی مات کړی وو. بیا د سیمې ځوانان، مدني ټولنه او قومي مشران هغه کسې جریمه کړ، تقریبا 6,000 افغانۍ ترې واخیستلې او په دغه افغانیو چې دوی د ځوانانو د هغه کس څخه اخیستي په دې روپیو به هم نیالګي اخیستل کیږي. دا یو ژوندی مثال دی چې دا مونږ ته اطمینان راکوي چې د دې وروسته که نیالګي کینول کیږي د خلکو احساس هم ورځ په ورځ د سیاسي شعور کچه لوړیږي، خلکو احساس لوړیږي او هر څوک داسې فکر کوي چې نیالګي باید وساتل شي. لکه څنګه چې ستوري صاحب وویل، مونږ د شاروال صاحب سره هم غونډه لرله. د هغوی نه هم غوښتنه دا وه چې د نیالګیو پالل ته توجه وشي. شاروالۍ ریاست هم په دې برخه کې فعال دی او کار کوي. همداشان له دې وروسته مدني ټولنه، ځوانان او اتحادیې غواړي چې په دې برخه کې غونډې جوړې کړي چې څنګه کولای شو چې هغه نیالګي چې کینول کیږي د کینولو وروسته یې پالنه وشي او بخور ته توجه وشي. بله خبره دا چې سږ کال د نورو کالونو پر خلاف دلته وروسته د 14 کالونو په خوست کې دوه د زراعت په برخه کې ډېرې فعالې موسسې راغلي دي. زموږ هیله داده چې دوی به هم په خپله برخه کې د نیالګیو او باغونو په جوړولو کې کار وکړي او دا به د خوست د خلکو لپاره د افغانستان لپاره یو مهم ګام وي.
بیا هم راځو خاغلی استاد ګلشاد صبری ته، تاسو ولیدل چې سقل په افغانستان په کچه کانکور از مینه ستونزمنه و مشکله، به خواهی لږ شمېر زموږ هغه کسان چې دولسم سونه فارغ دي هغوی به لوړو زده کړو ته مواساتو ته پوهنتون ته حکومتي پوهنتون ته لاره پیدا کړي، هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی ته کومې لارې چارې شته چې هغوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟ مهرباني.
دقیقا چې سږنی کانکور نسبت تیرو کلونو ته ډېر دقیق، ډېر اصولي او ډېر د استعداد پر بنا کانکور و، او موږ هیله من یو چې هغه لایق شاګردان چې دوی واقعا استعدادونه دي هغه پوهنتونونو ته معرفي شي. خو دې په څنګ کې یو تعداد ګډونوال باتمن بې نتیجې پاتې کېږي، خو دوله د خپل موقف نه په استفادې باید داسې طرحې ولري چې دا خلک غلط لارو ته سوق نشي او دوی په مختلفو لارو مصروف وسوتلی شي. ځکه چې د ځوانانو بیکاري د تاریخ په اوږدو کې هر وخت لپاره د هغې هیواد د اقتصادي مشکلاتو پسماندګیو سبب شوي ده.
استاد، هغه کسان چې دولس کاله مکتب ووایي دا که بې نتیجې پاتې کېږي او که نتیجه یې راوځي هغوی علاقمندي لري چې لوړ تعلیم وکړي؟ تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې، د پوهنتون د یو استاد په صفت باندې، څنګه کېدای شي دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل زده کړې ته تل پرته له دې نه چې حکومتي سکتور کې هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي نورې لارې چارې نشته چې دوی خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي؟
نو بله لاره خو یې خصوصي مؤسسات او پوهنتونونه دي، د دې نه علاوه دوی سره بله لار نشته. خو ما وویل چې دوی باید مصروف وساتل شي. یو خدای چې د غزوانانو منځ کې کار وشي چې دوی د دولتي پوهنتونونو په څنګ کې خصوصي پوهنتونونه تعقیب کړي، او دې نه بعد که دا هم ونه شول د خلکو اقتصاد کمزوری ده، دوی ته باید روزنیز مسلکي پروګرامونه عیار شي چې دوی د یوې حرفې یوې مسلک څښتنان کړي، او دا مسلک د دوی په کورني اقتصاد نه مثبت تاثیرات ولري.
مننه کوم. د وروستۍ پوښتنې پیروان له ښاغلي نصیر احمد روخان صاحب څخه پوښتنه کوم. ښاغلی روخان، ستاسو له نظره د ځوانانو د مسلکي زده کړو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره کومې لارې چارې شته؟
اصلا لغه څنګه چې استاد وویل د افغان دولت د یو له مسؤلیتونو څخه هم دا دی چې په افغانستان کې د ځوانانو د سالمې روزنې تر څنګ د سالمې روزنې لپاره د هغو پوهنتونونو تر څنګ چې دوی پکې د حقوقو او یا د اقتصاد او په مختلفو نورو رشتو کې تخصص ترلاسه کوي، د دې تر څنګ باید مسلکي انسټیټیوټونه ایجاد کړي. دا مسلکي انسټیټیوټونه کولی شي چې د موږ هغه یو شمېر ځوانانو ته چې دوی د مختلفو مسلکونو د زده کړې سره مینه لري د فعالیت زمینه ورته مساعده کړي. د بېلګې په توګه کېدای شي چې د برق د انجینرۍ لپاره مختلف انسټیټیوټونه دلته ایجاد شي، او بالاخره د دې تر څنګ د کمپیوټر په برخه کې مختلف د سافټویرونو او د مختلفو پروګرامونو د جوړولو انسټیټیوټونه شته دي چې عملا کار ورکوي. دغه اته لس رشتې چې عملا په افغانستان کې ډېرې معمول دي، دا رشتې نشي کولی چې په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي. ټول هغه مختلفې رشتې چې شته دي په مختلفو هیوادونو کې، د بېلګې په توګه که تاسو په غرب کې یو پوهنتون لوړی شاوخوا 4000 رشتې درته درکوي چې په هغې کې ته کولی شي زده کړې ترسره کړي. موږ 4000 رشتې په افغانستان کې ونه لرو، حد اقل کولی شو چې د یو 500 رشتو دپاره په لومړي قدم کې زمینه سازي وکړو چې په دغه رشتو کې په مختلفو برخو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړو.
د ځوان فکر د ورځې خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، زموږ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې تر ډېره د نوي ښوونیز کال لپاره ښوونځیو ته د ماشومانو په جذبولو کې د مدني ټولنو ونډې، همدارنګه د سپرلي په شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو او دې کار ته د هیوادوالو د هڅونې په بهیر کې د مدني ټولنو رول ته ځانګړی شوی وه تر همدې ځایه وه.
آزادی رادیو لوونه ترو
زمنگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راش زمنگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راش زمنگ لپو کی دی زالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے موچ نار نلری کرم نختر نلری کلے موچ نار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی